چون که خبرونه چه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېګو. الله مو مل.
ستړي مشه وخت په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې. لازدي رادیو نه رواني او ساتخ پرونی ته مو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون یو شمیر ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاه او د لیک بهیر د پیلېدو خبره کوي. ولسمشر مڼۍ د افغانستان په شمال کې د سرو زرو او مسو د قانونو د ایستنې د تړونونو په اړه د روڼتیا د سار سازمان څرګندونې بې بنسټه بولي. د ګډو رزمي ورزشونو روس اتل حبیب نور محمدوف په یوه هیجاني او لنجمن لوبکه خپل آیرلندی اتل کانر مک گریګور ته ماته ورکړه. په یادو مسایلو د راپورونو ترڅنګ د انصاف پلټ کې او د ورکوښو عزیزانو 219 پروګرامونه هم په همدې سات کې خبريږي. خو له دې هر څه د مخه سلیم محمد صالح د افغانستان سیمه ونړي خبر نوړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د کویت له حکومت څخه په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. د ایران پارلمان یوه لایحه تصویب کړه چې هدف یې نړیوالو معیارونو ته د ایران د قوانینو برابرول دي. د اسرایل صدر اعظم ویلي چې ډیر ژر به د روسیې له ولسمشر سره وګوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د کویت له چارواکو غوښتنه وکړه چې په اقتصادي برخه د سولې په پروسه او د تروریزم په وړاندې مبارزه کې له کابل سره همکاري وکړي. صلاح الدین رباني چې په رسمي سفر کویت ته تللی، نن د کویت له ولیعهد نواف الاحمد الجابر الصباح سره د افغانستان او کویت د همکاریو پر دوام خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې ولیعهد الصباح په ټولو برخو کې د افغانستان د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. په دې کتنه کې افغان ځوانانو ته د کویت د تحصیلي بورسونو د ورکړې په اړه هم خبرې شوي دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي د سید آباد ولسوالۍ امنیه قومندان له شپږو نورو پوځیانو سره وژل سوی. د ولي ویاند وایي چې تېره شپه د دې ولسوالۍ پر څو پوستو د وسلوالو طالبانو لخوا ډله ییزه حمله سوې وه. عبدالرحمن منګل نن یکشنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه ډله ییزه حمله په شاتمبول سوې.
وضعیت په بشپړ توګه د امنیتي او دفاعي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. شاره هم د ترافیک مخالصه ده. مسافر په ځدانه توګه تګ راتګ کوي، اما بدبختانه باید وایم چې دغه بریدونو یا د عملیاتو په جریان کې د سید آباد ولسوالۍ امنیه قومندان سمنوال سید نظرافشاه هاشمي خپلو شپږو نور ملګرو سره په شهادت رسیدلی او څلور نفر زخمیان دي.
د ولی ویاند وی په دې برید کې وسلولو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبل اوښتې، خو دقیق شمیرې معلوم نه دی. په کندهار کې د وسلولې جګړې په نتیجه کې 13 وسلول او 15 پولیس وژل شوي. چارواکي وی جګړه ورسته له هغې پیل سوه چې وسلولو تیر شپه د کندهار د ارغسان ولسوالۍ په جهانګیري سیمه کې ډلهیز بریدونه وکړل. د امنیې قومندانۍ ویاند زیاد رانی وایي چې سیمې ته له نورو ځایونو مرستندوی ځواکونه رسیدلي. درانی ویل چې وسلولو نن سهار خپل مړي او ټپیان د ډیورند له کرښې هاغړې ته اړولي دي. وسلولو طالبانو د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار ولایت کې د 2 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت د مروارید کانال د دویمې برخې د جوړونې تړون لاسلیک سو. د ننګرهار والي حیات الله حیات نن په یوه کنفرانس کې وویل د دغه تړون په مرسته به د کانال په دویم فاز کې د بیا رغونې ګڼې پروژې عملي سي.
دا قرارداد تقریبا د 2 میلیونو ډالرو په ارزښت ده. په 2 کاله کې به د دې کار سرته رسیږي. په دغه کانال کې زابرونه، پلونه، پلچکونه، محافظه ساختمانی کرنې شامل دي چې اوسیدونکو د سیمو ته د کار زمینه مساعده شي.
د مروارید کانال د بیا رغونې دغه تړون له جاپاني شرکت پی ام اس سره لاسلیک سوی دی. د ایران پارلمان یوه لایحه تصویب کړه چې هدف یې نړیوالو معیارونو ته د ایران د قوانینو برابرول دي. دغه لایحه ایران ته زمینه برابروي د تروریزم د تمویل پر ضد د ملګرو ملتونو له یوه کنوانسیون سره ملګری سي. د ایران رسنیو راپور ورکړی چې د پارلمان د وکیلانو له ډلې 123 د دې لایحې په پلوي، 116 په مخالفت او 15 نورو ممتنې رایې وکارولې. دغه لایحه مخکې تر دې چې د قانون حیثیت خپل کړي باید د شورای نگهبان لخوا تصویب سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د پارلماني مباحثو پر مهال ویلي و چې دی نه دی او نه ولسمشر دا ضمانت کولی سي چې له دې کنوینسیون سره یو ځای کېدل به د ایران ټولې ستونزې حلوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي چې ډیر ژر به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا به له کله چې تیره میاشت د مدیترانې سمندرګي په ختیځ کې د روسیې یوه پوځي الوتکه وویشتل سوه. د دواړو مشرانو لومړۍ کتنه وي. د اسرائیل صدر اعظم نتانیاهو وویل پر دې احتمالي کتنې یې له پوتین سره نن ټلیفوني خبرې کړې.
شیبه مخکې مې له ولسمشر پوتین سره خبرې وکړې. موافقه مو وکړه چې زموږ د پوځونو ترمنځ د مهمې امنیتي همکارۍ د دوام لپاره ډیر ژر سره وګورو.
وروسته له هغې چې د سپتمبر پر 12 یوه روسي الوتکه په تیروتنې وویشتل سوه او پکې سپاره 15 روسي پوځیان ووژل سول، دا د نتانیاهو او پوتین درېیمه ټلیفوني مکالمه ده. روسیې تور لګولی چې اسرائیل په دې پیښې کې تر یوه حده دخالت لري. د سعودي عربستان د یو وتلي خبریال د برخلیک په اړه اندېښنې زیاتې سوي. د تیره سې شنبه په استنبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته تر ننوتلو وروسته له درکه سو. په ترکیه کې ځینې سرچینو ویلي چې فکر کوي جمال خاشقچی چې د سعودي د ولیعهد شهزاده بن سلمان له منتقدانو څخه وشی په قونسلګری کې وژل سوی وي. او د لاتویا په پارلماني ټاکنو کې یوه روس پلوه ګوند ډېرې رایې ګټلې دي. نهایي نتیجې ښیي چې د هماهنګۍ په نوم دغه ګوند د اقلیت روسي ژبو ډېرې رایې ترلاسه کړي چې د نوی انتخابات څه کم شل فیصد رای کیږي. د انتخاباتي چارواکو په خبره د دوو نورو پاپولیستي ګوندونو له جملې یوه 14.1% او بلې 13.6% رای ګټلې دي.
خبرنامه ول ازادي رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مطالب لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو شمیر ولایتونو ته د بایومټریک دستګاو د لیکت د بهیر د پیلېدو خبره کوي.
دغه دستګاه شپږو ولایتونو نورستان، بدخشان، پکتیکا، اروزګان، غور او فاریاب ته انتقال سي او پاتې نور به د راتلونکي اونۍ په لومړیو کې ټولو ولایتونو ولسوالیو او محلونو ته ورسیږي.
ولسمشر مانی د افغانستان په شمال کې د سرو زرو او مسو د قانونو د استنې د تړون په اړه د شفافیت د سار سازمان سرګندونې به بنسټه بولي.
زه تعجب کوم په داسې حال کې چې په خپل افضلي سیبال ته موجود دی په ناقص او مغرضانه معلومات سره د خلکو ذهنونه ګډوډ کوي.
د شن په افغانستان کې د روانو نامنه او پړه د افغانستان د مشان جرګې د اندېښنو ترڅنګ د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې حال هم درکو.
واقعا د خطر زنده سپارښتنې وکړي امنیتي ارګانونو ته او د دوی ستونزې نور دغه حالت نه ستړي شي.
د ګډو رزمي ورزشونو روس اتل حبیب نور محمدوف په یو هیجاني او لنجمنه لوبه کې خپل آیرلندي سیال میک گریگور تا ماتی ورکړه. په یادو سیالیو په یادو مسایلو د راپورونو ترڅنګ د انصاف پلټه کې او د ورکوښو وزیزانو دوه ونیس پروګرامونه هم په همدې سات کې خبريږي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. از دې رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او د اف ام په 3.15 صفو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. دا هم د دې سات د خبرونه د سر موضوع. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د بایومټریک ټول د سګاوي ورته سپارل شوی او شپږ ولایتونو ته د انتقال لړۍ نن پیل شو. دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د یک شنبه پورځ از دې رادیو ته ویل چې دغه لړۍ به د راتلونکو نه په لومړیو کې بشپړ شي. په ورته وخت کې د مشانجرګي او شمیرغړیو د بایومټریک سیستم په کاریدنې انتقاد کړی او وایي چې دغه سیستم ناقص ده. دغه نور جزئیات زما همکار رحمت افغان راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې انتخاباتو ته چمتووالی نږدې په بشپړېدو ده او په نږدې ورځو کې به د بایومټریک سیستم ټولې دستګاوې انتخاباتي مرکزونو ته انتقال سي. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د یک شنبه په ورځ شپږو ولایتونو ته د بایومټریک دستګاو د انتقال په مراسمو کې خبریالانو ته وویل په لومړي سر کې به له امنیتي ګواښونو لاندې څلور اویا ولسوالیو ته دغه مواد انتقال سي.
خوشبختانه تمام 22000 دزګای بایومیټریک
هغه وای لنیک مرغه د بایومیټریک ټول 22000 دزګاوی له اخري ورجن سافټویر پرینټر او د پرینټر له کاغذونو او همداشان له ټول سامانالاتو سره کمیسون تر رسیدلی نن له ټول وسایلو سره دغه دزګاوی شپه ګولایتونو نورستان بدخشان پکتیکا ورزګان غور او فاریاب ته انتقال سي او پاتې نور بدراتون کې اونې پلمړیو کې ټول ولایتونو ولسوالیو او محلونو ته او ورسیږي خغلی هاشمی زیاتوی چې د دغه دستګاو د کاردن لپاره 2000 کارکونکو لپاره لولان در ټریننګ سوي چې او دوی به بیا د انتخاباتو تر ورځې شاو خوشل زره نور کسان ټریننګ کړي د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د روان میزان میاشتې په 28مه تر سره کیږي چې د محل ورته له غزنی پرته په ټول افغانستان کې انتخاباتي کمپاینونه روان دي بلخ د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمیر غړي د بایومیټریک دستګاو پر کاردن شک څرګندوي او وایي چې دغه دستګاوې ناقص دي د دغه جرګې رئیس فضل هدی مسلمیار د انتخاباتو لخپلوا کمیسون غواړي چې په دې اړه د ولس اندېښنو ته ځواب ووایي
خبرداری شید انتخابات خمیسون په دې رابطه وضاحت ور چې دا څه چې دلته د نورزی صاحب د آدرس نه کوم تشویش مطرح شو دا واقعا درسته چې دا ملت سره ده خلک به تبصرې لري که نه دوی مطمئن دي په خپلو هغه حالات چې دوی وایي چې مونږ د جرمني یا د دوستانو سره قرارداد کړی و دوی هغه څه چې د یو چا حق د حق حقدار ته رسېږي او د دې نه دفاع کېدلی شي
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د یک شنبه په ورځ د بایومیټریک سیستم د کاردن په اړه خبريالانو ته معلومات ورکړل د دغه کمیسون منشي سید حفیظ الله هاشمی وویل چې دغه دستګاوی بشپړ معیاري دي او استفاده ورنه حتمی ده بلخ د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ټینګار کوي چې دغه دستګاوی محلونو ته د انتقال په وخت کې باید خوندي وساتل سي تیرونی د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو د انتخاباتو د ورځې او د انتخاباتي حساسو او غیر حساسو موادو د انتقال او ساتنې ډاډ ورکړی وو
به هم د انتخاباتو اړوند یو موضوع باندې راپور لرو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي ولسی جرګې ته د کاندیدانو له موجوده شمیرې شاوخوا 192 په ګوندونو پورې اړه لري د یاد کمیسون ویانو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د یک شنبه پورې ازادي رادیو ته ویل دا که څه هم کم شمیره ده خو په ټوله کې د ګوندونو او سیاسي جریانونو نظرونو او وړاندیزونو ته د درنوي په نظر ګوري د افغانستان ملي ائتلاف بیا چې په جوړښت کې سو سیاسي جریانونه شامل دي وایي ګوندونو ته د منصوب کاندیدانو شمیره هم د پام وړ ده خو په ښکاره د رسمي کاندیدانو شمیره لږه ښکاري یوسف خان ځدران د موضوع په اړه راپور لري
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسی جرګې 249 څوکیو ته له 2015 ولاړو کاندیدانو څخه یوازې نږدې 200 کسان داسې دي چې د دوی د موندنو له مخې په ګوندونو پورې اړه لري د یاد کمیسون ویانو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې سره کمیسون د ګوندونو او سیاسي جریانونو وړاندیزونو او څارنې په برخه کې ونډې ته د درناوي په نظر ګوري
دغه دی شاید تعداد زیاد وسیږي خو اکثره کاندیدات ځان مستقل خود لیدلته ولې په کل کې د یو سلو د 2500 نفرو کې چې موږ د احزابو په نوم باندې څوک پیدا کړی یو سلو 29 نفر
دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې د سترو سیاسي ګوندونو لخوا تل د ګوندي انتخاباتو په انتخاباتو کې د دوی د فعال ونډې غوښتنه بیا بیا مطرح شوې ده د انتخاباتو خپلواک کمیسون دا هم وایي ممکن د ګوندونو او سیاسي جریانونو لخوا د کاندیدانو شمیره لوړه وي خو ډیرو کاندیدانو په دغه بهیر کې خپل ځانونه خپلواک نومولې دي په افغانستان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو په ګوندونو غوښتنه کوله چې د انتخاباتو بهیر باید بایومیټریک وي سیاسي ګوندونو او ائتلافونو ته د څار بشپړه زمينه برابر شي او ترڅنګ په انتخاباتو کې د ګوندونو ونډه ډیره وي دا ګوندونه اوس په ملي ائتلاف کې سره راغون شوي چې په وینا یې 15 ګوندونه د دوی دغه غوښتنو ملاتړ کوي د ملي ائتلاف یو ویان فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته ویل د راتلونکو انتخاباتو په اړه د دوی دوه غوښتنې منل شوي او په راتلونکو کې به د ګوندونو ونډې ته هم پام وشي
سیاسی گوندونو او سیاسی ائتلافونو دی لگاوه چی سیاسی گوندونو او سیاسی ائتلافونو پا تاکونو که بش پر گدون ولری او خپل نماندان دی حزب لارنا پا تاکونو که معرفی کی اما متاسفانا حکومت او کمیسون دی سیاسی گوندونو او ائتلافونو غوختن تا پی دی حق لبانده مثبت زواب ورنکه نو د تاکونو په اوسنی پارلمان کې انفرادي او مستقل نماندان شتون لري او حزبونه په رسمي ډول باندې په دې شمولیت نه لري
دی وی له دې سره ګوندونه غواړي چې د میزان د 28 نیټې له انتخاباتو نږدې څارنه وکړي. د کاغلی اوریاب خبره تر ډیره خپلواک نمندان هم د بیلابیلو سیاسي جریانونو ملاتړ لري چې په ولسي جرګه کې به بیا د خلکو ترڅنګ د دوی استازیتوب هم کوي. د سیاسي چارو کارپوه حکمت الله حکمت وایي په پټه کې ډیر ګوندونه د ځینو کاندیدانو تر شا ولاړ دي، خو پر ګوندونو د خلکو بی باوري او له حکومت سره د ګوندونو ټکر ته د سبب شوی چې دغه بهیر تر ډیره خپلواک رنګ ولري.
مننه چې ازادي رادیو ته غوښیست. بیا هم د انتخاباتو موضوع د کندوز اوسیدونکو وایي چې په دغه ولایت کې د دولت تر ادارې لاندې سیمو کې پرمختګ نه درغلی او که وضعیت په همدې ډول دوام ولري نو ښایي د ولسی جرګې ټاکنې د امن په فضا کې ترسره شي. بلډه نور حل زما همکار اجمل اریان له سیمې راکوي.
کندوزیان وایي که امنیت تامین نشي نو ښایي خلک په ټاکنو کې برخه وانخلي. د ولسي جرګې د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونو پیلېدو سره د کندوز ګڼ شمېر اوسیدونکي د دولت روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې څرګندوي او دغه راز وایي که چیرې د کندوز روان امنیتي وضعیت ته ډېر ژر رسیدنه ونشي نو ښایي زیات شمېر خلک د امنیتي ګواښونو له کبله په دغې پروسه کې برخه وانخلي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي عین الدین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
قسمی که میبینین در آستانه انتخابات پارلمانی قرار داریم، برای این که ما بتوانیم به طور درست یا رای بتیم یا
سرنگه چی وینه انتخاباتی کمپاینون نجریان لری او که دولت غواړي چې یو شفاف او پاک انتخابات ولرو او د خلکو لپاره د منلو وړ وي نو باید د امنیت د تامینولو په برخه کې کوټلی ګامونه پورته کړي. له دې سره سم د کندوز یو تن بل اوسیدونکی غلام سخی وایي چې اوس مهال د کندوز ښار په نږدې څنډو کې وسلوال مخالفان موجود دي او که وضعیت همدا ډول دوام ولري نو ښایي زیات شمېر خلک د خپل مدني او قانوني حق څخه محروم پاتې شي.
وضعیت امنیتی در شهر کندوز به گونه کامل تامین نیست، به خاطر اینکه هر لحظه مخالفان مصالح دولت اگر بخواهند
کندوز له ډاډمن امنیت څخه برخمن نه دی او که وسلوال طالبان مسلحانه تحرکات ولري مرمۍ ان د ښار چوک ته رارسیږي او که وضعیت همداشان ادامه ولري نو ښایي موږ یو شفاف انتخابات ونه لرو. دولت باید انتخاباتو د تامینولو په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. بلخوا په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې قمندان غلام مرتضی سروري بیا وایي چې امنیتي ګواښونه دومره جدي نه دي چې د ټاکنو پروسه له خنډ سره مخ کړي. ښاغلی سروري زیاتوي چې د افغان امنیتي ځواکونو د ولسي جرګې ټاکنو ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی لري څو خلک د امن په فضا کې په ټاکنو کې برخه واخلي.
ما میپذیریم که تعدیدات کوچکی در ولایات وجود داره ولی به پیمانه نیست که جلو پروسه
موږ دا منو چې یو اندازه امنیتي ګواښونه موجود دي خو دغه ګواښونه په دې پیمانه نه دي چې د ټاکنو د پروسې مخه ونیسي او یا حکومت او امنیتي ځواکونه له ننګونو سره مخ کړي. زموږ امنیتي ځواکونه د انتخاباتو ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی لري. کندوزیان په داسې حال کې د دې ولایت روان امنیتي وضعیت په اړه خپلې اندېښنې څرګندوي چې د میزان میاشتې په 28 نیټه د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کیږي. خو د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د افغان ګډو ځواکونو د کندوز په دوو ولسوالیو قلعهزال او چهاردرې کې وسلوالو طالبانو ته کلکه ضربه ورکړې او نور دغې ډلې ته د سر پورته کولو فرصت نه ورکوي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د ازادي راډیو ټول مطالب تاسو کولی شئ زموږ په ویب پاڼه هم ومومئ. پته ده www.azadiradio.com یا هم .org. جمهور ریاست د افغانستان په شمال کې د سرو زرو او مسو د قانونو د ایستنې د تړونونو په اړه د روڼتیا د سر سازمان څرګندونې بې بنسټه او د عامه ذهنیتونو د ګډوډولو یوه هڅه بولي. د جمهور ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قانونو ټول تړونونه د یوې شفافې پروسې له بشپړېدو وروسته لاسلیک کیږي. د افغانستان د روڼتیا د سر بنسټ مشر اکرام افضلي بیا وایي چې د تدارکاتو په غونډه کې واضح ولسمشر ته د یادو تړونو نو د غیر قانوني مراحل په اړه ویل خو د یې په مقابل کې تهدید شو. ډېر نور حل محمد حدیث پر دیس راکوي.
په امریکا کې د افغانستان د دوه قانونو د تړونونو د لاسلیک کېدو په تړاو تر خبرګونونو وروسته جمهوریت ریاست وایي چې دغه تړونونو لاسلیک کېدل هیڅ ډول سنځ نه لري. د جمهوریت ریاست مرسیال وین شاه حسین مرتضوی وایي د قانونو په ګډون ټول تړونونه د تدارکاتو د کمیسون تر هوکړې وروسته کیږي چې په دغه کمیسون کې د روڼتیا د څار سازمان مشر هم ګډون لري.
تمام اعضای کمیسون تدارکات
دی وی د تدارکاتو د کمیسون ټول غړي د هری فیصله په اړه لاسلیک کوي او هلته یوازې د ولسمشر لاسلیک نه دی مطرح بلکې د افضلی صاحب په ګډون ټول غړي لاسلیک کوي خو زه تعجب کوم په داسې حال کې چې په خپل افضلی صاحب هلته موجود دی په ناقص او مغرضانه معلوماتو سره د خلکو ذهنونه ګډوډ کوي د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ مشر اکرام افضلی بیا وی ولسمشر د خار جوړونې د پخوانی وزیر د خوشحالولو لپاره په شمال کې د سرو زرو او مسو د قانونو د ایستلو تړونونه هغه شرکت ته ورکړي چې ښاغلی سادات پکې شریک دی د بدخشان ولایت د تلاو د بلخاب د مسو قانونو تړونونه د اکتوبر په 15 نیټه د امریکا په متحده ایالاتو کې د افغانستان په سفارت کې د افغانستان د قانونو پټرولیم وزارت د سرپرست او د ترکیش افغان ماینینګ او افغان ګولډن منرالز شرکتونو ترمنځ لاسلیک شول یاد دواړه تړونونه چې د افغانستان د قانون وزارت په خبره ارزښت یې څه باندې 100 میلیونه ډالرو ته رسیږي ډېر ژر به د کیندنې چارې پیل شي خو د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د دغه تړونونو په اړه اندېښمن دی دغه بنسټ رئیس اکرام افضلی د یکشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تړون تر لاسلیک کولو وړاندې خپل اندېښنه له ولسمشر سره مطرح کړه خو هغه یې تهدید کړ
په دې اړه باندې مونږ خپل تشویش په هغه کمیسیون کې هم د ولسمشر سره شریک کړ او د کمیسیون د غړو سره تشویشونه مالته واضح وو د قانون خلاف چې کوم کار د سره کېده مونږ د خپل غاک پورته کړ او ولسمشر په دې اړه باندې ډېر جدي خبرګون هم وخود مخالفت هم د مونږ د نظر سره وخود او حتی مونږ تهدید کړو په دې باندې چې کچیر د مونږ خپل ادعاوې ثابت نکړو
د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاس سعیدی بیا وایي هیڅوک حق نه لري چې د افغانستان له قانونو سره چې دغه هیواد ملي شتمني ده غیر مسؤلانه چلند وکړي د یادونې ده چې د افغانستان د قانونو په تړونونو کې د شفافیت د نه موجودیت په اړه مخکې تر دې هم وخت په وخت انتقادونه مطرح شوي دي اوس هم د افغانستان د نام نیو په تړاو راپورونه لرو د افغانستان د مشران جرګې غړي د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د نام نیو د ډیریدو په اړه اندېښنه لري د دغه شورا غړي وایي چې اوس مهال د هیواد یو شمېر سیمې له سختو امنیتي ګواښونو او اند سقوط له ګواښ سره مخ دي او که دغه وضعیت ته پاملرنه ونه شي افغانستان به په دویمه سوریه بدل شي اکرام الله اکرام په ډیره نور حال راکوي
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نامنیو ډیریدو د مشرانو جرګې د غړو اندېښنې هم زیاتې کړې دي دوی ټینګار کوي چې حکومت باید په هغه ولایتونو کې کوم چې له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي د نورین د تکرار مخه ونیسي د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یک شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه د سناتورانو تر اندېښنو سرګندولو وروسته له امنیتي بنسټونو وغوښتل چې د خلکو سر او مال د ساتنې په هدف جدي اقدامات وکړي
خواهش دا ده چې حکومت نه چې د ټول ملت پر اړه د امنیت پر اړه جدي اوسي نو واقعا د خطر زنده سپارښتنه یو کې امنیتي ارګانونو ته د ستونزې حل څه چې تاسو په تشویش کې وو او تاسو غوږ په سیاسيونو په مونږ باندې واقعا برحق ده هغه دا ده چې نور دغه حالت نه ستړي شي او
په هیواد کې د نامنیو د ډیریدو په اړه په داسې حال کې د اندېښنې زیاتېږي چې همدا تېره شپه د میدان وردګو ولایت د سیدآباد ولسوالۍ د سقوط خبرونه خپاره شول د راپورونو له مخې د سیدآباد په ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر حملې وروسته د کابل کندهار لویه لار هم د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده د سناتورانو په وینا دغه حملې لامل د میدان وردګ ولایت په ګډون په غزنی پکتیا او لوګر کې برېښنا قطع شوې او مخابراتي شبکو هم کار پرې خېدې سیدآباد د کابل کندهار په لوی لار پرته د میدان وردګ یو مهمه ستراتیژیک ولسوالۍ ده د مشرانو جرګې وی غړي ګلالی اکبري وویل له کابل سره د نږدې ولسوالۍ امنیت هم د پخوا په پرتله خراب شوی او کده وضعیت ته پام ونه شي دا د کابل د امنیت لپاره د خطر یو زنګ دی
واقعا وضعیت امنیتی در سر تا سر افغانستان نگران پر اختیار هم چې په ټول هیواد کې امنیتی وضعیت د اندېښنې وړ دی تاسو وګورئ د سیدآباد ولسوالۍ سقوط وکړ له مرکز نیولې تر ولایتونو پورې وضعیت خنه دی په لوګر او میدان وردګ کې جګړه د کابل لپاره یو لوی ګواښ دی حکومت باید ډېر ونه نازيږي ځکه نشي کولای چې امنیت تامین کړي
خو د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وای چې دا مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تصفیوي عملیات روان دي او امنیتي ځواکونه په دغو عملیاتو کې خیل سراوړنې هم لري. بلخوا د مشرانو جرګې بل سناتور جمعالدین گیانوال بیا وایي چې حکومت باید پرېنږدي چې له افغانستان نه دوهمه سوریه جوړه شي او خپله جنګي ستراتیژي باید بدله کړي.
بیا هم امنیتی موضوع د میدان وردګو ولایتي شورا غړي وایي د دغه ولایت سید آباد ولسوالۍ اوس هم د طالبانو په لاس کې ده او هلته درنه جګړه روانه ده. د والی ویان عبدالرحمن منګل بیا دا نه مني چې یادې ولسوالۍ د سقوط کړې وي. نور حل شریف الله شرافت راکوي.
د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسولین ادعا کوي چې دغه ولایت سید آباد ولسوالۍ لا اوس هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده او هلته درنه جګړه روانه ده. د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس مسعود شنزی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې هلته په روانه جګړه کې تر دا مهاله د یادې ولسوالۍ د امنیت کومندان په ګډون شل افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله وشکې او لس افغان سرتیري وسلوالو طالبانو ژوندي له ځانه سره وړي. نوموړی وایي د افغان پوځیانو د تلفاتو دغه شمېره لا هم وروستۍ نه ده او شاید له دې هم زیات سي.
دقیق معلومات درست پرشته نه خو داسې تقریبا یو لس دولس کسان دوه نفره ژوندي بولي دي او تلفات داسې یو تر اوسه پورې چې راپور راغلی نشته شاوخوا دی. نو هغه دقیق معلومات چې څومره ورک دي او څومره شهیدان دي هغه معلومات اوس پورې دقیق نه دي راغلي.
د ولایتي شورا د رئیس له مرکزی ادارې غوښتنه کوي چې یادی ولسوالۍ ته د جر تر جری اضافي سرتیری واستوي او یاد ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له منګولو را خلاص کړي. په ورته وخت کې د والی ویان عبدالرحمن منګل بیا دا نه مني چې یادی ولسوالۍ د سکوت کړي وي خو پر ولسوالۍ د طالبانو برید مني. نوموړی وایي افغان پوځیانو د وسلوالو طالبانو دغه بریدونه پر شا تمبولي او ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبلاړولې خو وایي چې کره شمېر یې نه دی معلوم. منګل زیاتوي چې د یادو بریدونو پر مهال د یادې ولسوالۍ د امنیت کومندان سمنوال سید نصرت شاه هاشمي په ګډون شپږ افغان سرتیري وژل سوي او څلور تنه نور ټپیان سوي دي. نوموړی وایي په ولسوالۍ کې اوس وضعیت عادي دی او کومه ستونزه نشته.
دښمن ته هم تلفات درنه تلفات وکړي خو هغه ارقام دقیق موږ درست نه شو ویلی معلوم نه دي. بعد وخته نه باید ووایم چې د دغه برید په جریان کې د سید آباد ولسوالۍ امنیه قمندان په شمول شپږ نفره شهیدان شوي او څلور نفره زخمیان شوي دي. طالبان ته جګړه شدیده وه نیولې نه وه اما ډېر قوي جنګ وو. دښمن به په شاتم بول شوی وضعیت نورماله ده. جنګ نشته دی. دښمن په شاتم بول شوی دی
د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم ازادي راډیو ته په واسطول برېښنالي کې ویلي چې یاد ولسوالۍ سکوت کړي او ګڼ شمېر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبلاړولې.
د ګډو رسمي ورزشونو روساتل حبیب نور محمدوف نن سهار د امریکا په لاس ویګاس ښار کې په یو هیجاني خو لنجمنه لوبه کې آیرلندي اتل کانر میک ګریګور ته ماتې ورکړه. د موضوع جزئیات احمد تکل راکوي.
د امریکا د نیوادا ایالت په لاس ویګاس ښار کې نن سهار د ام ام ای اتل حبیب نور محمدوف خپل سیال کانر مکګریګور ته ماتې ورکړه او پرې نه خوده چې په سپک وزن کې د ګډو رزمي ورزشونو د نامتو سازمان یو اف سی د اتل ولی لقب یو ځل بیا ترلاسه کړي. نور محمدوف د لوبې په ټول جریان کې پر مکګریګور برلاسی وو او د څلورم راوند په نیمایي کې په یو سبمیشن حرکت سره د هغه اورمیک په خپلو مټو ټینګ کړ چې په نتیجه کې مکګریګور د تسلیمۍ اشاره ورکړه او ریفری د لوبې پای اعلان کړ. خو د دا بریا ډیر ژر له ټولو هیره شوه ځکه چې په لوبغالي کې د دواړو ټیمونو ترمنځ لانجه جوړه شوه کله چې نور محمدوف په اته ګوټیز قفس کې دننه خپل لاسونه د بریالیتوب په دود د خپلو مینوالو خواته اوچت کړل. ناڅاپه یې د قفس د جالۍ له پاسه ټوپ کړل او د مکګریګور د ټیم پر یو غړي حمله وکړه چې له دې سره په تالار کې ګډوډي پیښه شوه. خو هغه مهال چې پولیسو د نظم راوستو هڅه کوله د نور محمدوف دوه مینوال قفس ته ننوتل او پر مکګریګور چې به حاله د قفس پر غولي ناست وو گزارونه وکړل. دواړه اتلان د پولیسو په بدرګه لوبغالي وایستل شول او شیبه وروسته د یو اف سی مشر دانا وایټ په یو خبري غونډه کې وویل چې پولیسو د نور محمدوف د ټیم درې غړي ونیول، خو بیا یې خوشی کړل ځکه چې مکګریګور نه غوښتل د هغو پر ضد داوا وکړي. وایټ زیاته کړه چې د نیوادا ایالت د سپورت کمیسیون د دې جریان ویډیوي تصویرونه له دوی څخه ترلاسه کړي دي او د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. یو اف سی که څه هم نور محمدوف په لوبه کې بریالی اعلان کړ، مګر هغه ته یې د اتلولۍ د مخصوص کمربند له ورکولو ډډه وکړه. وایټ وویل اوس د نیوادا د سپورت په کمیسیون پورې اړه لري چې پر نور محمدوف نور بندیزونه هم لګوي کنه. نور محمدوف د لوبې له پای ته رسیدو ډیر ځنډ وروسته په یو خبري غونډه کې پر خپل عمل پښیماني څرګنده کړه. هغه وویل دی پوهیږي چې دا کار یې سم نه و او ځکه بخښنه غواړي، خو ده د لوبې په درشل کې د مکګریګور د ناسم سلوک او سپکو سپورو یادونه وکړه او وی ویل همدا ترخی خبرې وي چې د دواړو ټیمونو ترمنځ دښمنی رامنځته کړه. نور محمدوف د روسیې په داغستان جمهوریت کې چې اکثر وګړي مسلمانان دي زیږیدلای، هغه پر مکګریګور تور ولګاو چې د د دین د د هیواد او حتی د د پلار په اړه به خبري کړي.
I know understand how people can talk about I jump on the cage, you know.
نه پوهیږم خلک ولې په دې اړه خبرې کوي چې ما د قفس لسره ټوپ وه، ولې په دې اړه څه نه وایي چې مکګریګور زما دین یادوي، زما هیواد او زما پلار یادوي. هغه په برکلین ښار کې زموږ بس مات کړ او څو کسان یې په مرګ ووهل. په دې اړه ولې څوک څه نه وایي؟ ولې خلک یوازې دا خبره یادوي چې ما د قفس لسره ټوپ وه؟
MMA یو ډیر خطرناک او له تشدد ډک سپورت دی او اړوند نړیوال سازمانونه له تیرو 15 کلونو راهیسې له پرله پسې هڅو سره سره نه دي توانیدلی چې دا سپورت د بوکس او غیګونیولو په څیر د اصلي او منل شویو سپورتونو په ډله کې شامل کړي.
اوس هم سلیم محمد صالح ته غوښ شي چې د دې ساده مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د کویت له چارواکو غوښتنه وکړه چې په اقتصادي برخه د سولې په پروسه او د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې له کابل سره همکاري وکړي. صلاح الدین ربانی چې په یو رسمي سفر کویت ته تللی، نن د کویت له ولی عهد سره د افغانستان او کویت د همکاریو پر دوام خبرې وکړي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي د سید آباد ولسوالۍ امنیه قومندان د شپږو نورو پوځیانو سره وژل شوی دی. د ولی ویاند وایي چې تیره شپه د دې ولسوالۍ پر څو پوستو د وسلوالو طالبانو لخوا ډله ییزه حمله شوې وه چې دا حمله په شاته تمبول شوې ده. په کندهار کې د وسلوالو جګړې په نتیجه کې 13 وسلوال او 15 پولیس وژل شوي دي. چارواکي وایي جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې وسلوالو تیره شپه د کندهار د ارغسان ولسوالۍ په جهانګیري سیمه کې ډله ییز بریدونه وکړل. په ننګرهار ولایت کې د 2 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت د مروارید کانال د دویمې برخې د جوړونې تړون لاسلیک شو. د ننګرهار والی په یوه کنفرانس کې وویل چې د دغه تړون په مرسته به د کانال په دویم فاز کې د بیا رغونې ګڼې پروژې عملي سي. د ایران پارلمان یوه لایحه تصویب کړه چې هدف یې نړیوالو معیارونو ته د ایران د قوانینو برابرول دي. دغه لایحه ایران ته زمینه برابروي چې د تروریزم د تمویل پر ضد د ملګرو ملتونو له یوه کنوانسیون سره ملګری سي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي چې ډیر ژر به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا بله کله چې تیره میاشت د مدیترانې سمندرګي په ختیځ کې د روسیې یوه پوځي الوتکه وویشتل سوه د دواړو مشرانو لومړۍ کتنه وي. د سعودي عربستان د یوه وتلي خبریال د برخلیک په اړه اندېښنې زیاتې سوي. د تیره سه شنبه په استنبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته تر ننوتلو وروسته لا درکه سوی دی او د لاتویا په پارلماني ټاکنو کې یوه روس پلوه ګوند ډېرې رایې ګټلې دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د غوره لیگ یا پریمیر لیگ په سیالیو کې به نن یکشنبه د ننګرهار پرنګان لوبډله د پکتیا لزمریانو او د بلخ قهرمانان به د کابل لزوانانو سره مخامخ شي. د غوره لیگ په پرونیو مسابقو کې د ننګرهار پرنګانو لوبډلې د کندهار اتلانو ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه. د بلخ قهرمانانو په 2 وکټو د کابل لزوانانو مسابقه وګټله. د افغانستان د کرکټ د غوره لیگ په سیالیو کې 15 لوبډلې ګډون لري چې د کابل زوانان، د بلخ قهرمانان، د ننګرهار پرنګان، د پکتیا زمریان او د کندهار اتلان دي. د افغانستان د فوټبال غوړ لیگ سیالیو وم پړاو لوبې د دوه میاشتنی ځنډ وروسته نن په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال غوړ لیگ سیالیو د انټرنیټي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د فوټبال غوړ لیگ په دې سیالیو کې به د تیر په څیر اته لوبډلې په دوه ګروپونو کې برخه لري. د افغانستان د فوټبال غوړ لیگ سیالۍ د لومړي ځل لپاره په 2012 میلادي کال کې پیل شو چې د لومړي ځل اتلولي د طوفان هریټریوت لوبډلې وګټله. د افغانستان د بدن ښکلا فجاتین لوبغاړو د آسیا په 250 دور سیالیو کې یو ځل بیا خې لسره ورنې ترلاسه کړې. دغه لوبې چې په هند کې روانې دي، افغان لوبغاړي وتوانېدل چې د بیلابیلو میډالونو په ترلاسه کولو سره ښه وځلېږي. په دغو سیالیو کې حمید الله رستمی د سپینو زرو میډال، حمید الله خوشدل د برونزو میډال او عبدالحلیم احمدی هم د برونزو میډالونه وګټل. او روسی بوکسر ارتور بیتربایف خپل برتانیي سیال کالم جانسن ته په سلورم پړاو کې ماتې ورکړه. دا دوه د درانه وزن لوبغاړي تیر شپه د امریکا په شیکاګو کې یو بل سره مخامخ شول. 33 کلن بیتربایف تر اوسه پورې په 14 نړیوالو مسابقو کې خپل ټول سیالانو ته ماتې ورکړي. دی د روسیې په افغانستان جمهوریت کې زیږیدلی، خو تیر شپه یې د کاناډا د مونټریال په استازیتوب مسابقه ورکړه.
مننه چې تر دې مهاله ازادي راډیو ته غوږوي او خبرونه را سره تر دې مهاله واورېده. ورزشي خبرونه درته ناجیه صافی وړاندې کړل. اوس هم دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو خبرېدو ته چمتو دي. تاسو دا پروګرامونه واورې او ماته تر بیا اجازه ترکړئ.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې ربان ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې داوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډر کوې ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د کاپیسا ولایت د کوهبن ولسوالۍ نه د عبدالمبین په نامه یو کس ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د ده په ځمکه یو زورواکي قبضه کړې ده. د وی قضیه تر محکمې هم رسیدلې او محکمې حکم کړی تر هغې چې په دې اړه وروستۍ فیصله نه وي شوې هیڅوک حق نه لري چې کار پکې وکړي. خو د ده په خبره دغه زورواکي اوس هم د ده په قبضه شوې ځمکه له کار کولو لاس نه اخلي. دغه قضیه مو د کاپیسا ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف پلټه کې
ورور نوم دسه ده؟
نوم زما عبدالمبین ده.
لکومه زاید ټلیفون کړه؟
اوس
ما ویل لکومه زاید ټلیفون کړه اوس چیرې؟
اوس 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 په دلته پکتیا کې اومه، زرمت شریف کې اومه، افسر اردو ملي اومه او اوس دلته هم وظیفه کې او اصلي ځای مې کاپیسا ولایت ده، کوبن ولسوالۍ ده او درنامه کلی ده.
ستونزه د څه ده؟
ا
ویل مې ستونزه د څه ده؟ هغه مشکل څه ده؟
ستونزه خو ما زمکه باندې یو زورمن راغی هلته خپل سر کار شروع کړی، پلان لري هلته کور جوړوي.
دغه کس دا اقدام اوس کړی او که څه وخت پېتېرېږي؟
شاوخوا لس کاله کېږي باندې کته لس کاله کېږي.
تاسې دغه موضوع د کاپیسا له والي یا د کوبن ولسوال سره شریکه کړي؟
دوای حقوقی می ده، هلته دوسیه ده، هلته اسناد ده، هلته ولوزوال لیکله امضا کرده، قماندان سامنه دوه کاله مخکې فیصله کرده، هلته لیکله کله فیصله نشوه زکه بانده چا حق نلری هلته کار کهی.
خواه ستا پا خبر ده سره چه وست هم ستا پا زمکه که کار کهی او عریضه ده هم کرده، امنیه قماندان یا امنیتی زوکونو پا ده حق لسه اقدام کرده؟
زه کمزای وظیفه ما کمزای وظیفه ما یا نفر ولیگه هلته خپل مانیشه ما ول زه خود دلته ما اوراره می ډاکټر ده کابل کې ده او بل اورور درې کال مخکې شته قومندانو د قکنده شهید او الته هم ماشومانو بل غد سره زل نه لرم الته.
نو څه مسله ده چې ستا عریضه ته توجه نه کیږي؟
خو توجه نه کوي، مالی ما ده توجه نه کوي.
خو وسه غواړي
وختونه می داد زر هغه زورمند باندې حکومت لاړ شي کار ودروي.
دا څومره ځمکه ده؟
شاوخوا 15 انجیر بزک کړي.
دا ځمکه ستا ده او که پلرنۍ ده؟
پلار نه پلار نه موږ ته میراث پاتې دی. پلار مې څو کاله مخکې خدای وبخښي مړ شي، هغه پلار مې میراث پاتې دی موږ ته.
ښه، د دې دعوې نه مخکې تا په دې ځمکه کې څه کار کوه؟
دوانه مخکې هلته غنمو کارول، دغسې کار کوي.
ښه، ستا په خبره دغه زوراکې چې دا ځمکه یې قبضه کړې، دا پکې وسه کوي؟
هغه زورمن فقط یو خواته ځکه باندې پلان لري کور جوړوي.
ښه، ستا ستونزه به د کاپیسا ولایت له مسؤلینو سره شریکه کړو.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه به د کاپیسا د والي له ویاند ښاغلي قیس قادري سره شریکه کړه. سره له دې چې همدا اوس مو له ښاغلي قادري سره تلیفوني تماس لږه مخابراتي ستونزه لري، خو څرګندونې به یې راواخلو. جناب قادری صاحب، د موبین په نامه عبدالمبین په نامه یو افسر ادعا کړې ده چې د کوبن په ولسوالۍ کې د دې تقریبا 10 جریب ځمکه یو زورمن غصب کړې او محاکم هم فیصله کړې چې هیڅوک حق نه لري چې د وروستۍ فیصلې مخکې په دغه ځمکه کار وکړي. لیکن دی وایي چې اوس هم هغه زورمن دلته آبادی کوي او غواړي چې کور جوړ کړي. ستاسې نظر مو غوښتو. او تلیفون مشکل لري اتمن
او بکه خبر من ان شاء الله تصورم تاسو په وخت تاسو د امنیت نیقه د موبینام ته یو ورکو چې د قضیه د کیږي او اوس د تاسو د او د رادا کلاوانه تروسا پر د موبینوم مانته.
قادری صاحب، که عبدالمبین تاسو ته مراجعه وکړي، ستاسو دفتر ته راشي، څه مشوره به ورکوي، که اسناد وښي، څه کومک به ورسره وکړي؟
من انشاءالله مصمم یاست او محلي اداره تمام ستونزې لري د هغه ستونزو حل لپاره حل لیدلې وکړي او د هغه مشکلاتو ته رسیدګي وکړي. تاسو د برنامې طریقه عبدالمبینوم ته ورباندې غږ کړو چې مقام راته راشي، یو ځل بیا د قضیه درته وڅېړي، که دا ځل ورته رسیدګي ونه کړو بیا شي کولی چې هرې محلي ډلې ته مراجعه وکړي. انشاءالله اطمینان ورکوو چې په دې قضیه کې هر څومره چې زورمند ګډ وشي او هغه سره قانوني چلند به وشي.
ډېر زیات تشکر.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د کاپیسا ولایت د کوهبن ولسوالۍ یو بوسیدونکي آزادی رادیو ته ویلي چې د د سو جریب ځمکه یو زورواکي قبضه کړې او سره له دې چې محکمې حکم کړی چې د محکمې تر وروستۍ پریکړې پورې هیڅوک حق نه لري چې په دغه ځمکه کې کار وکړي. خو د عبدالمبین په خبره دغه زورواکي اوس هم د دې ځمکه نه پریږدي. په دې اړه مو د کاپیسا د والي له ویان قیس قادري سره ټلیفوني اړیکه ونیوله. سره له دې چې له ښاغلي قادري سره مو ټلیفوني خبرې د مخابراتي ستونزې له امله ډېرې شفافې نه وې، خو ډاډ یې ورکړ چې دغه کس د ده دفتر ته مراجعه وکړي چې اسناد یو ځل بیا وکتل شي او ستونزې ته د حل قانوني لارې ولټول شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري، له آزادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د خبرونی مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. په دې خبرونه کې غواړم د تل په تیر ستاسو هغه پیغامونه خبره کړو چې تاسو پکې خپل ورک عزیزان لټوي. خو د خبرونی د جوړش سره سم به لمړی د هغو دوستانو پیغامونه واوري چې دوی له خپلو کورنیو لرې دي او غواړي د همدې خبرونې له لارې کورنیو او دوستانو ته ورسیږي. که تاسو ته معلومات وي نو کولی سئ د ازادي راډیو د ورکو دوستانو خبرونې ته زنګ ووهئ او د ورک یا موندل شوي کس نشانۍ او د خپل د ټلیفون شمیره راته پرېږدي. نو نور مو په تمه نه پرېږدم، پیغامونه ته به ورسو.
بلې، السلام علیکم.
زه فرید احمد د پرا د ولایت د بلبلد درسوالی د گرانی د کلی سره سای سره پلان کې موروره زه د شپش کال کې چې نادرکسته وایم از مشکور په ایران کې وو سره غلې افغانستان ته نه پویږم چې معنا زما کریبان بز ما اواز اوري کدی نه اوري کچیر زما کریبان زما اواز اوري او زما په بابل باندې غاړي معلومات وکي زه په فرا کې وسیا زما د زما د ټلیفون په نمبر دې ما ته زنګ راوي زما د ټلیفون نمبر دې 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ارشاد د خوست ولایت حل عمان د زیرو سوالی څخه زه تقریبا درې کلن وم چې د خپل کور څخه نادرکه شوی یم. اوس شپاړس کاله عمر لرم او خوست کې د یو کور سره اوسېږم. که خپل خپلوان او یا بل داسې څوک هم مې غږ اوري نو ما ته دې په دې شمېره اړیکه ونیسي. 0-5-0-8-0-0 شمېره یو ځل بیا وایم 0-5-0-8-0-0 السلام
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خیر جنگ خان سلطان میج پروار خبر پر شمیرا لوٹ کی ماں تجھے جنگ سپر لوٹ دریوار نن بیا دعا سلور دیوار لا بیا تکراروم سپر و سلور نه بیا نه بیا نه دعا و تمز سلور اگر شنیاره دی ماسته جان گوی بی و سلام کاری و مهزیر و تورور لکو پیجا عذاب و پرم و سلام
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0-0-0-2-4-3-1 یو ری بیا وایم 0-0-0-2-4-3-1 همدار استاسې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-5
دوستان اوس به تاسو هغه پیغامونه واورئ چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښ لټوي.
بله السلام علیکم زه سمی غلا د فراه ولایت د بلابلت د ولسوالۍ سنیاړي کني وژنه ما یو ورو دی د رفیع الله په نامه د دوه کال کې چې ناتره کړی معلومات دی په دغه حق لدی زموږ سره اړیکه په دغه شناری زموږ سره اړیکه ونیسي 0-0-2-2-1-4 و سلام
بلیا السلام علیکم زاد اللہ زابل ولایت نا مرکز سرکار سرا پر ٹیلیفون تماس کے ہم زمایو انجوال دے الوزی نیمیزی دا دغو و سیدون که دا دا کلاب سر دا سینک و سیدون که دا دا تنگر مسکیز و رفت دی که هر مسلمان و رورتا پا دیاک لمعلوماتی لو مال دی پدش میرا علی که زنگو ویسی پر آیا بیا دوا دوا دری سپر شپر سلور دری نخت مشه
سلام علیکم زره زمانات در غندای ولسوالی څخه خبره کوم مزمز او دوستي محمد نمیز اسادی تکلیف لري اصلي د پنځوالي د ولسوالی دی در ازمانه دراوه دی که هر ور په حاصل معلومات لري شماره مز اعلان بل خپل در کړو دا په اسمه دا مستر اطلاع راکی خپل شرنګ د کوتیز
بله سلام علیکم زه سایت خان نه کندار ورات څنګه وایو له طالب استوان زه خبرې کوم ما کا دې شنه ګر نه نیس دای واستر دې ګول د شور ونه سټی چې د ایران خوا ته وې وس نه درا کا دې تر څو په دې معلومات لري ما ته بدار لمبار زنګ وې چې در ازیا وې وېش نیوی و تاو یې چې ته ډیر مننه ده دې سلام السلام علیکم زه
سمور خان غزنی ولایت دی ضروري شریف خان علي کر سره ټیوته یاله
ما ورور دې چې نه لسی دې بیا له سو ته لېږي چې پلار مې عبدالحمید دې د دنیا احمد لاوی د جینې نشې له کوټ څخه نه درته دي نو چې هر چا ته په اړه باندې معلومات دې په دې شمېرې دې راته جنګوي صفر او یا اته دې ساتنې پنځه سوه یوولس شمېره یو ور بیا بیلوم صفر او یا اته دې ساتنې پنځه سوه یوولس په دې شمېرې دې راته جنګوي او خپله جایزه هم ترلاسه کولای شي.
السلام علیکم. پرشت تراغلی گل افغان د هلمند ولایت لشکرګاه شهر د بولان له صحې څخه. زما یو ماما دی چې د شپاڼس کال کېږي چې نادره کسوی دی. شادي خان نومېږي چې د ورونو نومونه دي عبدالرشید عبدالشکور خان. دغه د ورونو نومونه دي او د مشر خوري نومې عبدالغفار. د کشر ورور نومې عبدالغفور دی. که هر ورور په دې اړه معلومات لري له مهربانۍ له وجې دي زما سره پر دغه شمېرې اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه څلور دوه سوه څلوېښت اته سوه اتیا. یو ځل بیا شمېرم صفر اووه سوه څلور دوه سوه څلوېښت اته سوه اتیا.
زما نوم احمد ولی ده. د کابل څخه مې اړیکه نیولې. زما یوه دوست تقریبا اته میاشتې کېږي اردو ملي کې په اروزګان ولایت کې هغه وظیفه درلوده. نو تقریبا اته میاشتې کېږي چې هغه نه موږ ته اول صحیح او نت شماره هغه تلیفون چې ور سره وه هغه بنده ده او داسې یو ځای کې اوسېده چې هلته نه امتن وه او نه امن و امنیت وه بلکې د طالبانو په معاصره کې وه. نو د هغه احوال اوسه پورې مونږ ته نه ده رسېدلی. کوم یو ورونه چې هلته احوال لري په اروزګان ولایت کې نوم یې وایم د هغه نوم د حبیب او د محمد عظیم زوی کېږي. نو کوم یو کس چې د دې درک یا معلومات ولري نو په دغه نمبر موږ سره اړیکه ونیسي. نو الله تعالی تاسو ته اجر به نصیب کړي. زما شماره ده صفر اووه درې نوي یوه یوه اووه نه اته څلور. د ریبه شماره ده صفر اووه اووه شپږ نه پنځه پنځه اته اته دوه.
السلام علیکم. مال رحمت الله دې موږ ته موجود سوي سم علیکم یو ورځ ما شه یو کار کې چې رات نیمه امیر محمد دی تاسو نو تاسو نو شروع نو سي دوه دي او که دی ان اوس ما ورو کو بیا هغه معلومات لري نو سري په داش میرا علي کو نيسي بل واسه ما تاسو لږ بوسو پنځه بوسو وښکته. زما نوم احمد ولی ده. د کابل څخه اړیکه
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. رسول الله هم د هرمن ولا څخه خبرې کوم. زموږ یو ورته دوست سره مې د سما د دې تاجا په څیر دې د هرمن ولا د خوشحال کړي نه دلی له سالي او سدن کړي دې شهر چا د پاک د معلومات یې په دغه شمېره دې ما سره اړه کوي نه سي صفر اووه صفر پنځه اووه صفر دوه درې صفر درې. یو ځل بیا شماره صفر اووه صفر پنځه اووه صفر
دری سپر دری. السلام علیکم. زر زما ما در غنداو څخه خبره کوم. زه به دوه فرکتی د محمد په نامه دی. اساسي تکلیف لري. اصلي د پنځلای د ولسوالۍ دی. د کشمیر څلغور د لیک الغور دی. د رزنامه دراره دی. څنګه زموږ شماره ده سپر وسه نجس دجر دا شماره د کار سر کوي بیا معلومات ولري په دغه شماره کې موږ ته معلومات راکړي سرني ورکول کېږي.
السلام علیکم. زه عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت څخه. زما یو دوست ورکی د وحید په نوم باندې د نن سنو شپږ میاشتې کېږي چې کور ته راغلی. کې څوک په اړه معلومات لري نو ماته جی صدغه شمیره زنګوي صفر اووه سوه نه نوي صفر اته نوي څلور سوه اته اویا.
السلام علیکم. زه ملت خان د غزنی له ولایت نه خبره کوم. زموږ یو دوه نفره کلیوال دي. یو د پپل په نامه او بل د روغان په نامه دي. د لوی اختر د لوی اختر نه دوه ورځې مخکې د غزنی په ولایت کې ورک شوي دي. دواړه سره ورونه دي. پپل لا څنګه تور مزغن سره دا ورغان دې سر ده چې څوک دې په اړه باندې معلومات لري او یا دې خپل باندې زړه او دې نو تاسو دې دې سمره باندې تماس ونیسئ. صفر دوه واري وو څلور نو پنځه دوه واري دوه دوه.
سلام علیکم، نوم می بلال ده کابل ولایت څخه می اړیکه نیولې ده. زما یو کاکا ده د سردار والی په نوم ده، د پلار نوم یې قاسم علي ده. شل کاله کېږي چې نادره کشوی ده د پاکستان د خزانې کیمپ څخه. که اچا ته پته یې معلومات یې ما ته یې په دې شمېره زنګ وخی: صفر اووه اووه څلور اته څلور دوه نه دوه نه. والسلام.
اور السلام علیکم. ما یو ورور دی دادا راځي په نامه دی د شمپیر اور سبرک دی یو بل لا بهرام ور سره دی هغه د پیولا په نامه دی د دوه پر داس باندې سلی د مرجو خو ته کار یو سوال د رقم معلومات لري د شمیره دی ما ته څنګه وې صفر و سلور سلور ن و ن کنده دوا اتر. السلام علیکم رحمت الله.
السلام علیکم، محمد رسول نذاب الله تخم علیکم ولدا مزیو دوسه ده محمد سلام په نامه ده محمد خیلو د کلی ده زابل ولایت شاجیر ولسوالی زادی رادیو له کارټون څخه څخه هیله کوم کچیر دا ما پیغام نشر کی او یادې خپل د ما आवाज اوري مې پر دغه شماره له مشره اړیکه ونی کی چې پر اویا دواویا نونس پنځه سوه پنځه اتیا. شماره یو ځل بیا وایم: صفر اویا دوه اویا نولس پنځه سوه پنځه اتیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زما خواهش راغلی وروره چې ورور مې دی ورک دی دا اته کاله کېږي. عبدالواحد په نامه دی، د عبدالمحمد کاکا زوی دی، دی ورور یم، عبدالوهاب یم. په دې خپله په خپله زما غږ اوري که بل څوک اوري په دغه شمېرو د موږ ته زنګ ووایي: صفر اووه نه اته پنځه صفر نه اووه دوه درې. په دغه شمېره د موږ ته زنګ ووایي.
اورما جما یو مهین د ترګو د ورځ را په مشفا کال کې یو نظر کاوه چې نور کابل کمپنۍ د ورځ را کچا ته په دې معلوماتو ما ته یو 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 لک روپۍ جایزه لري. ما چې په پښه مې راځه صفر وایا صفر اته یې او دوه په پښه مې راځه یو ځل بیا وایم صفر وایا دوه اته دوه یو نه او نه دا یې په پښه مې راځه. خدای دې وکړي چې ما یې ورکه ترزې پیدا شي او یو لک روپۍ جایزه لري. خو په امان.
بلی السلام علیکم. زه د امامت خبره کوم د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ او د توکازو د کلي څخه. زما یو د اکا زوی دی چې په نامه د علاوالدین دی، د جمالي اکا زوی دی، د خان اکا ملسی دی. یو کال څلور داسې کې چې نادره کسوی دی، په ژړې سترګې دی، شپاړس کاله عمر لري، د کندهار په ښار کې نادره کسوی دی. د ټلیفون شماره درته وایم: صفر اویا درو اویا اتلس نسا و دو جش مره ازل بیا سپر اویا درو اویا اتلس نسا و دو جش.
بله السلام علیکم. زاد وکیل د فراد ولایت د بلابلت ولسوالۍ د گرانی د کلی سا صرف لاین کې مورور. ما یو ورو دی په نامه د عبدالکریم. تقریبا د شپږ کال کیږي چې نادر کسو دی. وره هر مسلمان ورو چې بابا بابا معلومات لري ډیره هیله لرم. د ما د ټلیفون په نمبر دی زما سره رابطه وکړه. وره لاس لکه افغاني جایزه لري. ما د ټلیفون نمبر دی صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ. د ټلیفون نمبر یو ځل بیا وایم: صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ. ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه چې موږ پیغامونه خپروي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه. نیکې ویلي وایم. زه سیف الله د هلمند ولایت نادعلي د ولسوالۍ ته د شورا د میدان د حاجي وکیل محمد ګل اکا د کلي سستري سره په تماس یم. زما یو زوی دی ورک دی، حفیظ محمدي نومیږي، د څورلسو کالو دی، د لوی اختر په اخوا نادره کسوی دی. هر څوک دغه محمدین د حفیظ محمدین په نامه معلومات ولري د ازادي راډیو سره دي په تماس. هیله ده چې شمېرې درته ووایم: صفر اویا درو اویا اووه شپېته څلور اووه درې. بله شمېره ده: صفر اووه سپر ستاج اتا یو سلور شن یو
ستاسو او د نورو دوستانو پیغامونه د دې خبره کړه په دې هله چې تربل خبرونه پر ستاسو د ورکو عزانو ترک معلوم سی او هم له کورنۍ سره یو ځای سي تربل اونۍ او بل پروګرام پر مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د تا بهیر کبا په یاد يم زه چه قدم به قدم گدم تا یادوما
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري